بجې شوې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د زهرو کاروان پروګرام درته نشر ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړی چې د طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په دې جګړه کې نه طالبان هم وژل شوي او شپاړس ټپیان دي، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. امیر خان معتقده خبره پرون په اسلام آباد کې داسې مهال وکړه چې تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي و چې په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. پر دې سربېره داعش ته منسوبو وسلوالو څو ځله کابل او ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي دي. د کندهار ښار په سردار مدد چوکې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. پیښه پرون ناوخته شوې. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي او هر میاشت اړتیا لري چې وینه واخلي. او پولنډ اوکراین ته 1029 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي برید لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا پرون دغه خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجانو سره کومک بنی کی پاسانی بنی کی مشکل سره دی چون دی ټول خاور حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغوالی رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کی کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشې کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش وخت په وای چې ته نه چې ما مال اخی ته تریا کو تر پودر و تر شیشې پوري.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د موتادینو د درملنې لې یو متخصص سره غېدل یو چې د نشې موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند هغوی چې مخدرات او ساکي کار کوي د هغې د پاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی.
زموږ ګلر ته چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوشي کې لاړ شو څه خو زموږ پلار وي کاکا وګوره زمن کلاجي وسکینې شپې ته ته ورک شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
هلکه ودرېږه.
دا د ولاړ قومندان صاحب
دا د څه شی رابر کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشه یي موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي نو وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت د راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډیرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردار ګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فراه پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فراه ته کډه شوی. سردار ګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا پنځه کاله کېږي چې زه مطالعه وایم. اول مې فاس کوله، بیا په روینوم پسې اخته شولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مباس کې. نو جوړ شولم، دغه ځای کې رایله شولم، رالم په راته دلته کرار کرار راتللم، اوس بیا فخته سوی یم، بیا محتاجه سوی یم.
سردر ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو او میرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 50 افغانۍ پیدا کوي چې نیم یې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نشي، مجبوره دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي. تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډېره حده هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو. ډېری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشي ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرله پسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشي موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
کله چی ده نشهی مواد و اندازه دیره شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کله چی ده وجود غم دیر شو، معتادین مجبوره کیگی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیره کلی. بله خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دیر صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولونو تا مخه کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما متاد که.
پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می جزاده راجوی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تا سی زما سر سم دخمنی کوئی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویلی چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1996 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره وو. یوازې په 1996 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو لپاره د ټولنې د نور اقشارو لپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر یې د بد مرغمتندې معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکاسم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیات کتابونه د دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزیه کړي دي. د مخدره ساحې ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلفو ډولونو باندې و. مونږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې په هغه کې مسلکي نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وي باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو او ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز د مخدراتو ایډز او ایچ آی وي باره کې پوره معلومات و. او مونږ غیر د دې نه چې مخدراتو ساحه کار کې د هغې دپاره هم ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم مونږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه د مخدرات په ساحه کې کار کوي د هغو لپاره چاپ کړي خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
له بده مرغه کوم سیستم مونږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر و او ټول خلکو ته خیر تاسې دا غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دغه یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو مونږ د کتابونه چې مونږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي اوس یې په هماغه برخورد دی د متدینو سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات مونږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
له بده مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود. د دې راحت سره سره مونږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته په درسي نصاب برخه شي دا به ډېر ښه اقدام وي، خو ډېر احتیاط هم باید ورسره وکړلی شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډېر کنجکاوي. نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو پلار می جنازه وکړه په کلي کښې په کور کښې مور پرک جوړه چا بیا چې راغلم کور ته چې جګرخونې په دې عمل ولوېدم په دروازه لورۍ کښې مونږ د برنې کار ته د سګانو نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریان دلته ناست وو مور پلار چې ما وفات شو په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو بیا به جګرخون یوه ورځ د هغه ته راغلم ما د چمن وزري ته یا پوړي ناست وو وایي څنګه جګرخون ما دا جګرخون تراشي یو دد وویل یو دد مې وویل هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې بیا ورغلم دد مې وویل تقریبا غونډ دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه بیا مې سورته شیشه شروع کړه مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مېنه ټکان راولي دا ټول ظاهریت دي ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی دوم کله را نه پاتې شو یعنې کوم مایپل ته م نه شو ما تلای کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت به چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو او پرې کله م مواد نه چې پیدا کړه په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله دغه برمه مې چلولی چې برمې پیسې مې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نورې مې ستې خپله استفاده ته نه کوله او شکر د غلا مې نه کوي او چې مواد مې نه ویستې بیا بدن درد تکلیف او ذهني ټینشن به و بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به دل په مال کښې به تلې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمای شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکېټ ته وړو مارکېټ کښې مونږ بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه هی موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول په دې باندې ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار وې اکاکا وګوره زمنو ته را ځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې را وړم بیا لږ مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آینده ته یې فکر وو که محتاط شوی نه وای اوس به زه م هماغسې بېلبې غونده ژوند به و موټر به وی کور به و که ژوند به و
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کښې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یوه بزګر زوی دی ده پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کښې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کښې واورو
یار اسلمه بچیا سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسه کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي پهدم و پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي
سلام جانه به څه لګې
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مشي
ته هم ستړی مشې خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مشې
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مشې
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل کښ خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کښې دغه خشخش کرې
هو دغه خشخش پکې کرم ولې دا خشخش خراب دي
خراب نه دي خو دا خشخش دومره حاصل نه ورکوي
دغه خشخش مونږ د پروسه کاله کوکنارو څخه را ټول کړي دي مونږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دې فیل په غوږ کښې ویده یې بابا اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډېر ښه خشخش دي دا چېرته پیدا کېږي
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پېژنې
او پېژنم یې
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري دغه یې کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زبام دغه نوی خاش خاش وکرم
خزونه ولاړم د خدای پامان
په مخه دیخه
کاکا په مخه دیخه
اسلامه د چندات خبره می خوا خاش وا کومګم د نوی خاش خاش وکرو خبوی ستاسو خوا خده بچی
دیخی می خوا کده ما موریدلی چې نوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکا چې هم دا اوس د ستنی وکړی تلارشه او لاجی سمد خان څخه دوی بوجی خارجي خاش خاش راوړه
سمد پلاړه د دې زم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړی دي
پر بر غسل خو منا صاحب
هلکه ودرېګه
دادی ولاړی قمندان صاحب
دادی څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خشخاش دي
خشخاش څه کوي
پلار مې ویل رایې وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دادی له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خشخاش خو نه دي قاچاق
دا خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وایي چې خشخاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خپتېږي
قمندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هېڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دي
قانون وایي قاچاق دي ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ما ته راوښې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښېته چې لاړ شو د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قمندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
قربان دے شما السلام السلام